پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سفر ته د نړیوالو مسایلو په برخه کې کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام زما رایه زما حق هم خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستاني کورنۍ لږ تر لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي، او چینایي چارواکي وایي د هغه زر بسترې روغتون چارې بشپړې شوي چې د کورونا وایرس اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پل کې دوه ټینګار کوي. رولان کوبیان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د تاوتریخوالي کمیدو سره سره بیا هم ملکیان قرباني سوي خو اوربند کولی سي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. بل لور ته بیا د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم سي او یو دوامدار او پایدار سول افغانستان ته راشي.
د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه اووه غړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول شوی و. د پولیسو یوه محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوی څلور ماشومان، دوې ښځې او یو سړی ووژل شول او څو نور ملکیان ټپیان شوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده، که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلوالو تصفیه کړې، خو په دغه ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت د پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. زموږ غلغله زده راډیو ری چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چاري بشپړې سوي چې د کورونا وایرس اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس مړو شمیر 312 کسانو ته ورسید. د نن ورځې خبرو سوي ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1300 کسانو ته رسیدلی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبی ولایت په ووهان ښار کې د لسو ورځو په جریان کې جوړ شو. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1500 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د چین په ختیځ کې وینجو بندر لومړی ښار دی چې له هوبی ولایت د باندې د خلکو د قرنټین کولو اقدام پکښ کیږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قرباني لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو د نه دی منلی. د اوکرين د الوتکې د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکور کړای شو. د اوکرين ولسمشر ویلي هیواد د پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زيلنسکي په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي، خو دی د قربانیانو کورنۍ ته د نور غرامت وخت غوښتنه کوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 168 سورلې وژل. ایران ویلي چې د الوتکې په تیروتنې وشتل سوی او د جنوري په نیمایي کې ویلي و چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د تیرونو لپاره کیفته کیفته ولیږي. که څه هم زیلینسکي وویل اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی، تهران وړاندیز کړی چې د اوکراین متخصصان دي نن دوشنبه ایران ته ورسي دغه تور بکس ته وپلټي. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو ووژه. دغه کس په خوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت یې جعلي بمي واسکټ اغوستی و. شل کلن سودیش امان چې په 2013 میلادي کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشي سوی و. دا غیب خبره دغه کس یو سړی او یو ښځه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د خبرونو پای
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باوری چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازای وای اوربند د سولې لپاره مهم دی او د ملکی وګړو ژوند خوندي کولای شي. افغان حکومت سمدستی د دې څرګندونو هرکلای وکړ.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنې غوښتنه چې هغه دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
عبدالحمد جلیلی هغه لیکوال چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندي دی وای د د په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې صورت داوا باید لسره ولیکل شي. په نور موضوعاتو کې په کندوز کې چارواکي غواړي د امو سیند پر غاړه د شیرین بویې نیالګي کینوي و باوري چې د دې پروژې د ګټو په اړه د سیمې خلک څه وایي.
دا ډیر ښه پروګرام ده. د غصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي. د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن په ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام زما رایه زما حق اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. رولاند کوبیان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي د تاوتریخوالي له کمیدو سره بیا هم ملکیان قربانی کیږي خو اوربان کولای شي چې د هغوی ژوند خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې هم اوربان مهم ګڼي او وایي دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال زهیر مل راکوي. امید زهیر مل،
که څه هم د قطر په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر بشپړ اوربند ټینګار کړی دی. رونالد کوبیان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې اوربند کولی شي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. ښاغلي کوبیا زیاته کړې ده د تاوتریخوالي راکمولو سره هغوی ښایي مړه شي چې دا خواشینوونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګ کېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. خو تکل صاحب، دغه خبرې چې زه کوم له دې نه لږ او شیبه وړاندې د ازبکستان په تاشکند کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د روښانه دریز او ترخوای د خطرونو د کمیدو لپاره اراده او شواهد په لاس راوړي. خغلی پومپیو ویلی چې دوی د سولې او مصالحې پر پلان کار کوي. تر دې مخکې دوی او طالبانو پر دوه اړخیز هوکړلیک باندې کار وکړ او هوکړې ته هم نږدې شول، خو طالبانو بیا خپل نیت او وړتیا ثابت نه کړه او نه د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې عملی ګام واخیست. نو د همدې لپاره دوی اوس د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې دایمي پایلو نیت او وړتیا خودلو غوښتنه کوي، څو د ګواښونو کچه راټیټه او په بین الافغاني مذاکراتو کې پر تاوتریخوالو د بحث لپاره ځای نه وي، یعنی د تاوتریخوالي د راکمولو خبره په همدې پړاو کې ختم شي. دوی سره لدی چې په دې پړاو کې نه دي، خو هیله لري چې دې مخې ته ورسیږي او دوی پر وړاندې لا هم نور زیات کارونه پاتې دي. البته دا د مایک پومپیو تازه څرګندونه وي چې د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه باندې کوي، خو د افغانستان حکومت د نن تکل سبیا د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دوه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایی ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالي راکم او د مذاکراتو پیل ته زمینه برابر کړي دوی ته هرکلی کوي. د وای هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالي د پام وړ راکم کړي، تر خوای د افغانستان د خلکو زورونه راکم کړي، موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کې نه خود شي، خو ارګوایي یوازې اوربند کولای شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر غنی وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده، هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
بلخوا بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تړون لپاره به سوله ییز چاپیریال رامنځته کوي، خو امریکا ورځ تر بلې نورې غوښتنې را وړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. بلې اتکل سه
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د خبریال امید ظاهر مل پر راپور کې مو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له هر څه مخکې اوربند مهم دی. همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څرګندونې وکړې چې د ده د څرګندونو نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وای د هغه د موکل محاکمه چې مقدساتو ته پس پکوي باندې دی باید په علني ډول وشي. مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ټینګار کوي چې د زمان احمدی په اړه د څارنوالۍ جوړه شوې صورت دوا هم باید لسره ولیکل شي. لبلې خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي د څلرمې محکمې لپاره د ښاغلي احمدي اړونده دوسیه محکمې ته استول شوې ده. بیا هم امید ظاهر مل او په دې اړه تفصیل.
که څه هم تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د زمان احمدي څلورمه محکمه وشي، خو د هغه مدافع وکیل وایي د محکمې غونډه باید دالنی وي څو رسنۍ وشي کولای هغه په ژوندۍ بڼه خبره کړي. د زمان احمدي مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه باید علني وشي څو خلک قضاوت وکړي. هغه ډول هم نه ده چې دوی فکر کوي. په ډېر ځایونو کې قاضیان او محاکم قانوني او ښېکړنې هم لري. دا غونډه باید خلک وویني.
ومو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو د سترې محکمې وایاند د ازادي راډیو اړیکه ځواب نه کړه. زمان احمدي وکاله وړاندې په بامیان کې د بودا مجسمو په اړه د یو لیکل شوی مطلب په تړاو چې ګوند اسلامي مقدساتو ته توهین کړي تورن او زنداني شوی. هغه له دې وړاندې د افغانستان یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی دی. خغلی احمدي له دې شل کلونو اووه کاله یې په زندان کې تیر کړی دي، خو ورسره له دې چې د نوموړي په اړه ځنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې عدالت غوښتنه وشوه، د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې د افغانستان سترې محکمې د هغه په اړه د محکمې شوې پرېکړه لغوه کړه. احمدی لدی وړاندې په جدي میاشت کې ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل د سترې محکمې لخوا د دې په تړاو د شوې پریکړې په اړه تر بیا نظر ورکول وروسته د دې د خلاصون لپاره لار پرانستل شوې ده. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل ازادي رادیو ته وویل هغه څېړنه چې وکاله وړاندې د زمان احمدی په اړه شوې سالمانه دا باید مؤظف سارنوال یو نوې صورت دعوا ترتیب او جوړ کړي. استام دا چې لنډ رالتون کې د زمان احمدی نوې محاکمه وشي. د افغانستان لوی سارنوالي وایي د زمان احمدی دوسیه تیره ورځ د لومړنۍ محکمې لخوا له دې کبله چې یو مهم فورم یې نه درلود دوی ته بیرته رالیږل شوې ده. دولې څارنوالي ویان جمشید رسولی په خبره نن د یک شنبه پورس په دې دوسیه کې یاد فرمه ځای پر ځای او بیرته اړوندې محکمې ته لیږل شوې ده. دولې څارنوالي ویان د دې قضیه په اړه د څارنوال د صورت دعوا د څرنګوالي په اړه وویل
دا د بیا کتنې مرحله ده. یو ځل د اړوندې محکمې لخوا لومړنۍ غونډه کیږي، هلته هر ډول چې محترم قاضیانو لازم وګڼله پریکړه کوي. د افغانستان لوی څارنوالي د محترمو قاضیانو د پریکړې پر وړاندې خپل وروستي کارونه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې رسال سبحان مصباح هم وایي هغه څه چې د زمان احمدی مدافع وکیل مطرح کړي د قانون خلاف نه دي. د په خبره د قانون پر بنسټ باید د محکمې غونډې د کورنۍ او ماشومانو د استثنایي قضیو پرته علني وشي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبرې مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خوده شیبه اجمل تورمن ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د زرغون صنعتي خرګوټي مسولانو نن څو نوي جوړې شوې فابریکې پرانستې. د دې خرګوټي رئیس محسن اميري ازادي راډیو ته وویل د فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت وکړي. دوی نن ورځ څلور فابریکې په ملي ډول خپل کار پیلوي او دا فابریکې د سړو خونو د برېښنا د پایلو جوړولو د بطریو او تیزابو د تولید او د خوراکي موادو د تولید په برخه کې دي. د زیاتوي په زرغون صنعتي ښارګوټي کې نږدې 1500 فابریکې طرحه او ډیزاین شوي چې له ډلې 300 هغو ته ځمکه ویشل شوي او 25 پکې عملا فعال دي. ښاغلی میردا هم ویل چې دا مهال 1500 کسان په دې ښارګوټي په کار بوختي او د ټولو کارخانو په فعالیتو سره به یو لک کسانو ته د کار زمينه برابر شي. هند چابهار بندر لپاره ځنګړې کړې بودیجه د تیر کال په پرتله دوه برابر کړې ده. د پرنټ نشرې د معلوماتو پر بنسټ هند بهرنیو چارو وزارت لوري په اعلان شوی بودیجه کې 30 کروڑ هندي روپۍ چې 44 میلیونه او 10,000 ډالر کېږي د ایران د چابهار بندر پراخوالي لپاره په پام کې نیول شوی دي. په 2013 او 2019 کال کې د هند دولت په بودیجه کې د چابهار بندر مالی ملاتړ ونه شو، خو تیر کال دغه هیواد 450 میلیونه هندي روپۍ دغه پروژې لپاره ځانګړې کړې. د چین او پاکستان سره د اختلافات له امله هند پریکړه وکړه چې په وچ پورې محدود هیواد افغانستان لارې لویدیځو هیوادونو او مرکزی آسیا سره د نخلیدو نوې لار جوړه او خپلې ګټې خوندي کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول پدتی کې یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ وای رو 50 افغانۍ او انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسوي. زما همکار اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړي او د جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره ده. لودین صاحب سلام. د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د وروستۍ ورځې اجنډا چې نن دی په پام کې ده چې خپل سفر به پای ته رسوي، د نن ورځې د لیدنو کتنو اجنډا یې څه ده؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سی 15 جمعیو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنۍ چارو د وزیرانو په کچه ده. له دغو 15 هیوادونو سره بیره افغانستان هم دغه سی 15 جمعیو سازمان کې غړیتوب اخیستی، خو کرانه د چې نننې غونډه کې کوم افغان چارواکي هم برخه اخلي او کنه. له دغه پنځو هیوادونو چارواکو سره نن ښاغلی پامپیو ګوري او په بیلابیلو مسلو ورسره خبرې کوي. له غونډې مخکې ښاغلی پامپیو ویلي چې نننې غونډه کې دوی پر امنیتي مسلو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. د دغه راز دا هم ویلي چې دوی په دې خبرې کوي چې دغه هیوادونه د منځنۍ آسیا هیوادونه څنګه کولای شي سیاسي ازادیو، اقتصادي وضعیت او بشري حقونو له اړخه ځانونه بدل کړي یا له دې اړخونو ځانونه خپلواک کړي. پامپیو نن له دې غونډې سربیره د ازبکستان له ولسمشر میرزایف او د بهرنۍ چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره جلا غونډې هم لري.
بله اولودین سه په مجموع کې د پومپیو د سفر د دغه روسي سفر پیغامونه څو او پر کومو مسایلو د بحثونه کړي؟
ښاغلی پومپیو تر اوسه خپل سفر چینن ازبکستان ته راغلی، لدی وړاندې د قزاقستان، بلاروس، اوکراین او بریتانیا ته هم تللی دی. د تیرونی په پای کې خپل سفر پیل کړی. د سفر عمده پیغامونه دادی چې دی ویل چې څنګه د منځنۍ هیوادونه د منځنۍ آسیا هیوادونه باثباته او خپلواک شي. د ویل دغه هیوادونه باید یو پر بل تکیه کم شي، تکیه کم کړي او له هر اړخه په ځان بسیا شي. د په سیمه کې یا د سیمې په هیوادونو کې د بشري حقونو په وضعیت هم ټینګار کړی او دای ویلي چې د هر انسان بشري حقونه لکه څنګه چې په لویدیز کې خوندي دي باید په دغه هیوادونو کې هم خوندي پاتې شي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدر من اوریدونکو، منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر د وروستۍ ورځې د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات مو اوریدل. البته د یادونې وړ ده چې د سی پینزه جمعیو هیوادونو چې هماغه جمعیو افغانستان دی، البته د دې په نننۍ غونډې کې به د افغانستان په اړه، له دې مخکې هم پومپیو خبرې کړې وې د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې په اړه یې څرګندونې کړې دي، او که په راتلونکي کې د دوی په نننۍ غونډه کې په دې اړه نور جزئیات راځي نو د ازادۍ راډیو د خبرونو په ترڅ کې به یې له تاسو سره شریک کړو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندوز ولایت د کرنې او اوبه لګونې د ریاست چارواکي وایي چې د آمو سیند پر غاړه د شیرین بویې د نیالګیو د کینولو پروژه یې پیل کړې ده. هغه بزګران چې له دې پروژې څخه ګټه اخلي وایي د شیرین بویې طبي بوټی سربیره پر دې چې دوی ته اقتصادي ګټه رسوي، د ځمکې په ټینګښت کې او د سیندونو په خوندي کولو کې هم مثبت رول لري. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي او د آمو سیند د تحکیماتو په هدف د شیرین بویې قلمچی کینول کیږي. د دغه ولسوالۍ کروندګر د کرنې وزارت له لوري د شیرین بویې پروژې پلي کول د بزګرانو د اقتصاد د ودې په خاطر ګټور بولي. د دهقانانو په وینا چې د شیرین بویې ریښې د ځمکې په ټینګولو کې مثبت رول لوبوي او د هر ډول طبي پیښو پر مهال د ځمکې له ښویېدو مخنیوی کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ دو تنو بزګرانو نصر الله او دوست محمد په دې اړه وویل،
د دې دپاره چې دا ځنګل مالچر سي، دا ځنګل نیالګي پ کې راشنی سي، دا ځنګل کې درختې راشنی سي، چې تر څو د زورمندانو مخ د دې ځای واوړي.
دا ډېر ښه پروګرام ده. د غاضبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي، د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده.
دوی زیاتوي چې له درې کالو وروسته د دغه طبي بوټي له ریښو ګټه اخیستل کیږي او د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د کرنیزو چارو کارپوه غلام جیلانی په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل،
د شیرین بویه بوټی چې پخوا په طبیعي حالت باندې له منځه تللی و، نن خوشبختانه وزارت د زراعت په امام صاحب ولسوالۍ کې دا پروژه تطبیق کړه. هغې ځمکې ته یو نوی ژوند ور وبخل، هغې ژوند هغه ځمکه له سره تازه سوه، نو دهقان ته هم ګټه رسیږي، ملت ته هم ګټه رسیږي، او ښه خبر خو دا ده چې هغه ځمکه بیرته دولت صاحب سو. مخکې له دې نه غاصبینو تر لاس لاندې هغه ځمکه.
له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي، په روان کال کې دوی د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د شیرین بویه 600 میلیونه قلمچی د امام صاحب ولسوالۍ پر 900 تنو کروندګرو په وړیا توګه ویشلی دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
هدف از تطبیق ای پروژه تحکیم سواحل دریای امو و
موږ په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرنبوی پروژه د دولتي زمکو او د چرزاینو د غصب او د غرض د امو سین د غاړې تحکیماتو په خاطر په لیکړې او له دغه بوټي څخه د درملو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او موږ د شیرنبوی د ریښو پرې کولو په اړه بزګرانو ته پوهاوی ورکړې تر څو دغه طبي بوټی له منځه ولاړ نه شي. د ښاغلي قرلوخ په وینا چې دوی په دغه ولسوالۍ کې د شیرینبویې نه ټولنې جوړې کړي او هر ټولنه سل تنه غړي لري او د شیرینبویې ویشل شوی قلم چې د امو سین غاړې کې په 900 هکتاره دولتي ځمکې کې کینول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم فیروزی عزیزی ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې عنوان چې د جګړې پای ته هیله مندي نشته لیکلي چې لا هم د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون نه دی راغلی او دا به د سولې لپاره ستر خنډ وي. سرمقاله لیکونکي لیکلي طالبانو تر دې دمه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا له لوري وړاندې سوې غوښتنې او شرایط نه دي منلي. د سرمقاله لیکونکي په باور له طالبانو غوښتنه سوې چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره جمهوري نظام ته د ورګړېدو او سولې د خبرو د همغږۍ لپاره مذاکره وکړي. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبانو دا یو شرط هم تر دې دمه نه دی منلی. لیکوال لیکلي که د طالبانو په سیاسي افکارو کې بدلون رانسي، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسوي او د دې وسلوالې ډلې پوځي غلبه به سیاسي مشروعیت رامنځته نه کړي. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ارک تورن کړی چې د سولې خبرې تحریفوي. دغې ورځپاڼې په خپل لومړني مطلب کې لیکلي چې ارک د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د ګډې ناستې جزئیات تحریف کړي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په اړه لیدکاته درلودل، خو د دوی درې واړو لولوري بېلابېلې خبر پاڼې خبرې سوې دي. لیکوال لیکلي چې له ارګ نه په خبره سوې خبر پاڼه کې له زلمی خلیلزاد نقل قول سوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مشخصې پایلې ته نه دي رسېدلي، خو د حامد کرزي او عبدالله عبدالله لولوري په خبرو سویو خبر پاڼو کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو پر پرمختګونو خوښي ښودلې ده. لیکوال ارګ تورن کړی چې نه غواړي د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي او غواړي د 15 کاله لپاره بیا هم په واک کې پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د سولې لپاره د طرحې او اجماع په اړه لیکلي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت د سولې لپاره طرحه او پلانونه لري او ولسره په همغږۍ ملي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په باور پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو د سولې لپاره اوس طرحې وړاندې کړي، حال دا چې د خپلې د حکومتولۍ پر مهال یې له طالبانو سره د سولې لپاره هیڅ جامع اقدام نه دی کړی. لیکوال دا هم لیکلي که دغه سیاستوال غواړي چې په رښتینې ډول په هیواد کې سوله راسي، دوی دې له افغان حکومت سره یو ځای پر اوربند او د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار وکړي تر څو د سولې خبرې اترې یوې مشخصې پایلې ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر وو ورځې دیونه خبرېږي. د مخام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مخام له 8 د سهار تر 8 امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 8 د مخام تر 8 ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکي افغان حکومت باید د چین نه د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی وکړي، خو موږ تر اوسه داسې پرمختللي امکانات نه لرو. قدیر تکین چې ندی لیکلی لکم زیا اسمس کې خپل لیکلی دی چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې باید بې له ځنډه او پرته له سیاسي فشار څخه اعلان شي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل دا دی چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه هم ډیره پیچلې ده. او مستغنی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، افغانان که په جنگ کې غښتلي دي خو په سوله هم مین دي. ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د غرمې